کړي. نعمت الله انډیوال د روزګان څخه لیکلي، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي، له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوسم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي، په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي، د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پوځي چارو ځینی کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوی څرګندونې له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټول هغې دا ګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ سوی ناسمې وګڼلې. نور هر د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پوښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بې خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي. نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبری د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښېنوو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیر جمعې پورز د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو په خوانې مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړي. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بی بنسټه او بللی او ویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل عملي پلان کړی دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی باس پاړه د دیل مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنې ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستانه
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هېواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والی لامل گنی او دا غوی پا وړاندې پر استقامت او یووالی ټینګار کوي.
مخکخه خزی
د مخکخه شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستې چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یوه ورځ بعض نجونې راغلې زموږ کور کې، یاده شوه نو موږ په دې باندې درس به وایو. نو په هغه کې بیا نو د نجونو نه څه د دې لپاره به دا زه او د صنف وسو کور کې جوړی. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. د هغې وویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او پلانبري کې به درس ورکړو. چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم راسره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مساعده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی پکې خو زه او ما خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کې وو او یعنې په یو کور کې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي. نو شاملې دي تقریبا شپاړس پورې دغه نورې شپاړس والس نجونې او نورې هم غواړي چې راشي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي؟
همدا درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وو هم صنف هم شروع کړو همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردانې دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، خو کوشش هم دا کوي چې سبق ځکه چې دې لپاره لاسی سنائی باندھے ہم کار جنے مرے کبھی بعض جنے نو کارونا
دے آزادی راڈیو دے راپورونو لمخی په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډیره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینیر راځي نو بعضې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوو، خو اوس چې ده نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کښې ده. نو داسې دا وایي چې همدا حکم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانچن ته لاړې نو راغه زمونږ خپل مشکلات په چې حل کړو دا هم راته بسنه کوي.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستئ، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړئ او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ؟
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې مرسته وکړه. میرمن بهیر کې به ادبی کومې غړې چې دي که نه نو د هغې شمېره یې راته راکړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغې یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیسي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هر څه خو به ما ولې نه کړی، خو دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه په تاثار دي ځکه چې نه ښکاره کوي، او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې دې ته نه حاضرېږي چې هغې خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خپرونې په وروستیو کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرامه مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه پد